پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د څو ورځو په تیریدو په پنجشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنجشیر دروازو ته رسېدلي دي، هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟ تازه حال یې درکوو. روسیه وایي پر افغانستان له یرغله یې درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته داخل کړو.
یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې ممکن خپل همکاران تر ټاکل شوي ضرب الاجل له افغانستانه ونه شي ایستلی او کابل کې معلوماتو ته د لازم نه لاسرسي اندېښنې.
اطلاعاتو ته لاسرسی هم یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه اورو عصمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ناټو سرمنشي له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله او جرمني له افغانستان سره خپل بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي همغه سي چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نه شي. د چې د سه شنبه په ورځ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی ول سرمشریزي وروسته خبري کولې، وویل امریکا او ډېر نشتي متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وویل له لسو ورځو را په دې خوا له افغانستانه تر 70,000 ډېر کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل هر څومره چې امریکایان ډېر په افغانستان کې پاتې شي، په هماغه اندازه د داعش په نوم د تروریستي ډلې د حملو خطر ډېریږي. د ځینو راپورونو له مخې د بریتانیا او فرانسې مشرانو غوښتنه لرله چې د اګست له 1 وروسته دې هم له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیاتو ته دوام ورکړل شي. د ناټو سرمشي له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یان ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشي ته وویل په هوایي ډګر کې د ناټو سلګونه کارکوونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. د ناټو سرمنشي هم داراس وویل مهمه ده هغه بریاوی چې افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د ټولې نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړي خوندي پاتې شي. ستولتنبرګ ټینګار وکاوه چې افغانستان باید د تروریستانو پر پناه ځای بدل نشي او له افغانستانه د ناټو پر هیڅ غړي تروریستي برید ونه شي. سرمنشي دا هم وویل چې ناټو به د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي او دا به یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو پر ځای بدل نشي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډي پي اي خبري آژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشریزي وروسته وکړ. پر دې مرستې سربیره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي وو چې 100 میلیون یورو به ځای شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندیز کړی چې له طالبانو سره دې داسې یو موافقه وشي چې د اګست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د ایستلو بهیر دوام وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جرمني تر تیر شپې پورې په خپلو پوځي الوتکو کې د کابل هوایي ډګر تر 4,000 ډیر کسان ایستلي دي. د پنټاګون ویندوی جان کربی وایي دوه افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښېناستو وروسته وسېژېدل. د جان کربی په وینا له دوه افغان میرمنو سره د جرمني په جنوب لویدیځ کې د هوایي اډې په پوځي روغتون کې طبي مرسته وشوه. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ یوې افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل شوې وه جرمني ته له رسېدو سره سم ماشوم وزېږاوه. او د توکیو د 2000 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دو افغان لوبغاړی و چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ. درویش کلنه خدای دادی به لومړنی ښځینه افغان لوبغاړی وي چې له 2004 را په دې خوا په پارالمپیک کې ګډون کوي.
غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ یې راځو. د خپرونې د سر راپور ته پر پنجشیر د طالبانو د واکمنېدو لپاره د دویم مقاومت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړې. دواړه لوري د ستونزې د سوله ییز حل په لټه کې دي، خو جګړه هم یو احتمال بولي. طالبان وایي خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر خوا یې د دویم مقاومت ډله هم خبرو ته ځان ژمن بولي، خو وایي که جګړه پیښه شي دوی هم ورته سخت چمتووالی لري. دا چې وروستی وضعیت څه دی له کابل مو همکار را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ څه وایي د طالبانو سرچینې او د غراز د ځایي مقاومت سرچینې د پنچیر د وضعیت په اړه؟
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې دي، خو لا پر دې ولایت باندې واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلی دی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي، او په همدې موخه باندې خبرې هم روانې کړې دي. کوچنی او لویه کچه د دې خبرو لپیل که څه هم ونه تیریږي، خو هغه څه چې اړینه وه او باید پایله یې ورکړې وه داسې څه نه بریښي. تا خو له دې ټولو سره سره بیا هم طالبان هیله ښیي چې وبتوانېږي بېل کومې جګړې پنجشیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن د سشنبې په ورځ په همدې موخه ویل ازادي راډیو ته چې په همدې موخه مقابل لوري سره مذاکرات روان دي. د موبایل
خبرې روانې دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د سولې لارې څخه ستونزه حل کړي. اسلامي امارت مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت، د بدخشان، اندراب، نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پچیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي، او د سولې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهې چې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو ښکاره د مخالفت دلایل نه دي روښانه کړي. اما هغه څه چې کېدای شي ترې احتمال اوسي، هغه د طالبانو لخوا د واک د انحصار ویره ده. که څه هم طالبانو په زرونو ویلي چې نوی حکومت به یې ټول ګډونه وي او د یو داسې ساختار یا جوړښت د جوړېدو په برخه کې هڅې روانې کړي دي چې ټول افغانانو ته به د منلو واوسي. خو لا هم بریالي شوي نه دي چې په دې برخه کې د دویم مقاومت جبهې چې مشري د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي د هغوی قناعت حاصل کړي. د دواړو خواوو د نویو مذاکراتو د دوام په اړه د دویم مقاومت جبهې سره په خبرو ونه توانېدو، خو ژمنه یې وکړه چې ژر به یعنې د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړي. اما دوه ورځې وړاندې چې کومه خبره ازادي راډیو ته کړې وه، هغه دا وه چې د خبرو احتمال او بریا د دوی غوښتنه ده او دا خبرې روانې هم دي. اما که چیرې طالبان پر دوی په زور حاکمیت وغواړي او غواړي چې بنشیر په زور تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي، نو جګړې ته دوی چمتو دي. دوی آن په دې برخه کې د خپلو ځواکونو شمیر هم په ډاګه کړی چې دومره وسله والې له طالبانو سره د مقاومت لپاره البته مخته کړي دي. تر خوا یې بیا په ټولنیزو رسنیو کې ځینې سیاسي فعالانو یو بله موضوع هم مطرح کړې ده، او هغه دا ده چې طالبانو د هغې 12 کسیز شورا په برخه کې چې شاید د حکومتي ساختار ځای ونیسي او بیا دوی د حکومتي چارې په دې ډول باندې مخ ویسي چې پرون موږ ورته اشاره درلوده، یو شمېر مهم مشران پکې ځای دي. احمد مسعود ته یې بلنه ورکړې چې دغه شورا غړي شي، خو دوی وایي چې احمد مسعود دغه د طالبانو دغه غوښتنه رد کړې ده، بلکې په دې ډول ساختار سره یې مخالفت ښودلی دی. لا معلومه نه ده چې آیا دا ډول غوښتنه وړاندې شوې ده که نه.
کور مودان ډیره مننه. په کابل کې زموږ خبریال و چې د پنچیر وروستی حال راکوه. دا چې په سیمه کې عملا سره واندی، آیا د طالبانو کوم سیاسي پلاوی هم پنچیر ته تللی؟ او لانجمن مسائل سی دی لخپل بل خبریال سره خبرې پرې کوو چې د کابل د شمال پیښه څاري. دا خبریال هم سټډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړي عملا په پنشیر کې سره واندی دا چې نظامیان د طالبانو په دروازو کې ځای پر ځای دي او دننه هم د مقاومت سرکونه شته، خو داسې راپورونه دي چې د طالبانو کوم پلاوی هم پنشیر ته تللی. اوریدونکو ته دا ووایي چې دا پلاوی تللی او کنه، او اصلي لانجمن مسایل څه دي؟
په پنشیر کې یوازینۍ خبره چې ډېره داغ دی همدا چې دی چې د هغه کسان په مینز د پنشیر کې دی او د پنشیر نه بهر دی، ټولو هغوی د دې خبره نه ډېره داغ دی. په هغوی دا دی چې طالبانو آمادګي لري، او ځینې شایعات هم ډېره داغ شوې ده، ګرم شوې ده چې پنشیر کې طالبانو حمله کوي، نښته کوي. او هغه کسان په پنشیر چې د هغه مقاومتي ځواکونو رهبرانو سره په تماس کې به ازادي راډیو ته ویلي وه، اوس هم ټینګار کوي هغوی آمادګي لري درلوده، او هغوی هېڅ کوم تروسه نکته د طالبانو نکته او حمله شاید نه دی، او د طالبانو ځواکونو په مسیمه کې د پنشیر اطرافونه قطعا لیدل کېدی نه. نو په د هیاتو د لپاره تر اوسه هغوی د پنشیر او مقامات را د مقاومت سیمه ایزو رهبران تر اوسه څه نه دی ویلی، او په دې اکله هم تر اوسه څرګنده شوی نه ده.
بله، څه ویل کېږي اصلا لانجه په څه شی ده؟ دغه د پنشیر د مقاومت کسان چې په راس کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی، دوی په ټوله کې د طالبانو واکمنی نه مني، او که نه واکمنی مني ځینې خپل شرایط به لري، غواړي چې شرایط پر طالبانو ومني.
د احمد مسعود او هغه کسان چې هغوی سره دا ټول شوی دی، هغوی دوه لاره پکې تر اوسه روښانه شوې ده چې د هغوی ختمش دی. یو موقف د موزیګیری دا دی چې هغوی تر اوسه د دفاع دپاره او د پنشیر ټولو استحکامات دپاره کار کوي، او بل خبره دا دی هغوی وایي د هغوی ادعا دا دی چې هغه کسان چې ټولو په پنشیر کې راټول شوي دي، هغوی د پخواني نظام یو بخش هغه دی، او د هغوی وختنه دا چې د ساختار د نظام باید پکې بحث شي. د هغوی د طالبان چې ځینې دا رقم کابل کې حاکم شوي ده، دا هغوی نه مني، او هغوی وایي چې د افغانستان ساختار نظام باید را تغییر کړي، خو مګر د هغوی جزئیات د هغوی د دوی دپاره د لخوا هغه شوی نه ده. جزئیات یې تر اوسه مونږ لاسرسی نه لرو، او د هغوی هم جزئیات یې فاش کړی نه ده. او هغه د دې رقم چې طالبانو ته په واکمنی هغه خپل ځان حاکم کړی ده، هغه ته مخالفت لري، او وایي چې د ټول افغانستان د دومره دره دا رقم نظام د مرلو وړ نه دی.
بله، یو بل موضوع چې دلته راپورته کیږي په دې ټولنیزو رسنیو کې، طالبان هم وایي چې له څو ولایتونو له خوا د پنچیر دروازو ته خپل ځواکونه نږدې کړي دي. څه چې ښکارا دي هغه د عام خلکو اندېښنې دي. مثلا په کاپیسا کې وایي خلک اندېښمن دي، په پروان کې، دغه راس په تخار او شاوخوا نورو ولایتونو کې دوی ویره لري چې دغلته جګړه که رامنځته شي، خدای مکړنو دوی به هم پکې زیانمن کیږي. د خلکو اندېښنې څه دي؟ تاسو له عام ولس سره هم په تماس کې خپله د پنچیر د عامو وګړو اندېښنې څه دي؟
دقیقا نم دا خبره د جناب لودین صاحب چې جنگ جګړه د خپل نگرانی او اندېښنه ته ټولو ته رامنځته کړې ده. خو په دې خاطر چې ځینې کسان چې په پنشیر کې مونږ رپورټ درلوده، ځینې کسان په پنشیر کې او د بیرون پنشیر کې او هغه مقاومتي رهبران، هغوی وایي چې پنشیر مخکې هم د تجربه لري، نو د اندېښنې نه په بهر هغوی آمادګي لري، او په جګړه کې بیا جنگ هم داسې ده. خو مګر اندېښنه د دې اخنې د اندېښنه په ځای دی، مګر د طالبانو ځواکونو په د اطراف د پنشیر نه تر اوسه د ښکاره شوی نه ده.
بله، کور مودان، ډېره مننه. د افغانستان په شمالي ولایتونو او په تیره د کابل په شمال کې زموږ خبریال وو چې هلته په پنشیر کې د وروستي حالت حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو له ازادي راډیو سره پاتې شئ. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د روسیې ولسمشر ویلي دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او بیا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو دوی ویلي چې له افغانستان سره به دیو متحد او حامی پتوګه دریږي. مخکې دې چې دې راپورونو ته وار ورکړو د ورځې اقتصادي خبرونه چمتو دي.
طالب چارواکو له افغانستانه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو او لرغونو اثارو هر ډول لیک او بهر ته ایستل جدن منع اعلان کړل. نو طالبانو ویل ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې ویلي کله هر چا سره یا توکي ونیول سول سمدستي به ضبطیږي او له لیږدونکو کسانو سره به قانوني چلند وسي. که څه هم له افغانستانه بهر ته د اثارو د لیږد او قاچاق په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل سوی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو اشاره له افغانستانه وتونکو کسانو ته ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الله ازادي راډیو ته وویل دا چې دمګړۍ د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې حالات بیړني دي، منظمه تلاشي نسته. طالبان ګمان کوي چې ځینې کسان له افغانستانه بهر ته پیسې لیږدوي. په تېرو لسو ورځو کې چې طالبانو کابل نیولی، د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه له 15 زیاتو افغانانو چې له بهرنیانو سره یې کار کاوه د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ایستل سوي او دا لړۍ اوس هم په چټکۍ سره روانه ده. په کابل کې موټر پلورن کې وایي په تیرو لسو ورځو کې د موټرو بیې په بېساري ډول رالوېدلې دي. دوی وایي چې د لسو موټر اوس $1000 ته رالوېدلې او له 5000 ښکته موټر بیا نیم په نیمه رالوېدلې. د کابل په کمپنۍ سیمه کې موټر پلورن کې حاجي ګلرحمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د موټرو د بیو د رالوېدلو لامل داسې بیان کړل. لومړی پخوانی حکومت چپ لاسګیر موټرو ته موقت پلیټونه ورکړل، اوس په بازار کې دا ډول موټر زیات پیدا کیږي. دویم دا چې ځینې کسان بهر ته ځي خپل موټر په ارزانه بیه پلوري. د نوموړي په وینا دا چې د موټرو بیه راکمې سوي خو بیا هم په ورځني ډول په هر بارګین کې یو یا دوه موټر پلورل کیږي. په داسې حال کې چې پخوا به په ورځ کې له 100 تر 1500 موټر پلورل کېدل.
روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه و، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې و.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1979 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې دی افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولیس ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د دا کلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په 2000 څلور نوي 9400 ول زرا اتسواتیا او پنځل زرا نوي مندلای شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې دی چې نورو راپورونو ته مخه کړو، راځئ دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي رول ته کتلي چې له هېواده نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تېره اونۍ کرزي خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې له خپلو کوچنیو لوڼو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت ته سولهییز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربیره چې ښاغلی کرزي هڅې کړي چې په دې حساس وخت کې د یوه منځګړي رول ولوبوي، دی د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوو افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکي خالص الله کړل، د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور ته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویارک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ ته نږدې په یوه ډېره خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیې پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال چې د یکشنبې په ورځ یې د طالبانو د مشرانو په حضور کې له کرزي او عبدالله سره ولیدل، نیویارک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او دا لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایي متمرکز وي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې له افغانستانه د 70 ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او انجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا انجونې له کابل هوایي ډګره وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډیره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارو نجونو خوندیتوب نه وي تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه په خپله بیړنۍ غونډه کې پر دې سلا نه شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر قانع کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه وځنډوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جی او اکثر مشران شک لري چې د اګست تر 1 به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتباع او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وټر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی توپ له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تېرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده. خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک دي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ شي. بهرني اتباع کولی شي لاړ شي میدان ته، خو داخلي اتباع نه شي کولی شي لاړ شي. اسلامي امارت هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او هغه ټول خلکو ته میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي. خود جی وهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
د چاپی رسنیو ځینې مسؤلین او د رسنیو مخاطبین یې د دغو خپرونو د بندېدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته د طالبانو له ننوتلو 9 ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستی. د چاپی رسنیو ځینې مسؤلین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خپرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي خو وایي اوس آنلاین خپرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشا تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبری اعلان هم زیات دی، رسنۍ ګڼی دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقۍ او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
درې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایل وکړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټولې خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادۍ باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم می عبدالرحیم ده، د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما. په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شوه چې د امتحان یا اریبا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نوموړې شبکه چې پایه یې تقریبا دو هفته مخکې د تایرو لخوا هوایي بمبار شوې وه، نو اوس دغه شبکه هلته کار نه کوي. مشتریان یا هلته پیرودونکي چې ټول امتحان سیم کارتونه کارول، ټول د خوراک مشکل سره مخامخ دي.
بله، السلام علیکم، محمد ولی ام د لشکرګاه ښار سره په تماس یم. زموږ پیغام دا دی اشرف غني ته چې موږ بیا دی غواړو، نوی هیلو سره غواړو. یوازې د کچې د پښتون چې په مشهره سره د هغه مشهر څه ده، موږ قدر لرو، موږ قدر لري.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام پکم دا چې د امریکې ولسمشر جو بایدن د هغه افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي دي، خو ولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي میدان ته داخل شي او امریکایي هیواد ته پناه یوسي. وجه یې دا ده چې دوی پاسپورت نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورت نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دی، نو هیله لرم چې د دغو افغانانو د ایستلو حل لاره ولټوي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د دروګ دی ولسوالۍ نه تجولي زدران خبره کوم. موږ د غټنی سره جګینه دا غوښتنه ده چې د پنشیر جنگ دی نکو دغه څه خبره د وکو او امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو که تاسو هم د ازادي رادیو پر خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې کومه پیښه وي چې غواړئ له نور اوریدونکو سره یې شریکه کړئ، نو زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته خپل غږ ثبت کړئ. په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس 12:30 شوې. راځئ چې لنډ خبرونه له عصمت څاروان نه واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای همغسی چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د ناتو سرمشري له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یانس ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشري ته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکوونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډی پی ای خبری آژانس راپور لمخي دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشریزي وروسته وکړ. د پنټاګون ویندوی جان کربی وایي دوه افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښېناستو وروسته وسیږېدل. او د توکیو د 2000 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ذبیح الله مجاهد وای د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ به خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
ډیری ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشان نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشه یي مواد پر معتاد څه ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مې د نشه یي موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې.
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد، مزره مواد زیاتی، هغه په وجود باندې ډېر منفي اغېزې لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله پلان له کوره وشړلم.
تقریبا وکاله تیمو شای کې مکارو کو پور په ما کور کنه دا ور کړی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د وی امنیتی پوسټي قماندان د نشي موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو اميري پوسټای وبل ځای ته وړي.
ونه سه موږ ولې پوسټل تراوله ته خو نه نږدې کلهستا او نه لاره موږ دې ته څه ساتو.
زما سره هم دغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر شي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولې، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشي موارو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي.
موږ خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي. خو له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوې اونۍ مخکې هم برېټانیا د نشي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد عظیمي وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی د یوه تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشئی موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړه شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونه له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وروستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سي.
آیا پوهیدل است چی په متادینو ملندی وحل او هغوی تا پسپک استرگه کتل پر هغوی سدو نور اغیزه کبی؟ پا دی عربه ده داکتر واحد الله کوشان خبری وورو.
ایتیاد خپل د کلمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد پودري خلک ورته وایي. مثلا یو نفر موتادي تلوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي موترکاري ته وایي ته موتاد نور ته 200 ورکو تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا پودر ونیس کې د حق حفظ شي تر څو چې دا ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. دا خپله دته یو نا امیدی پیدا کیږي کیدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استیګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. دته هم د رسانو له تاریخ نه، هم د مکاتبو له تاریخ نه، هم د ملا صاحبانو له تاریخ نه، د مسجدونو د منبر له تاریخ نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونی درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادې ښځې تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د احتیاط د درملنې ډاکټران وایي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د میرمن
چې خپل مستعار نوم ګلالی ښیي
ازادي راډیو ته ویل چې له دوو کالو راهیسې د نشې پرېښودلو هڅه کوي خو میړې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرېښودله خو میړې یې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پرېښي او روغه شوې ده وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپل پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لږ لږ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاد کړم. دا چې دوه اولادونه لرم خپله مې د نشې پریښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله مې بستري کړ خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشې ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میرونو له دې ډاره په نشو اخته کړي چې ورڅخه جلا نه شي او له دوی سره پاته شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو اخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټره ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میړونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېری معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي.
ډېری ښځې تداوي کېږي بیا نشه نه کوي خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو وایي چې ما اوس نشه پرې ایښې او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میړونه خپلو معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړې طلاقه کړي خو میړې نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي بلکې غواړي چې په نشو یې هم اخته کړي.
معتاد سو ما خاوند کور ووته، هر څه چې و ټوله یې خرڅ کړه، نه پدار نه مادار و هیڅ کس نه و. دغه دم زما وارث هم نه و. د ماته جواب راکې ولې و ګوته لاس ګوته درته لګو ماول ما ورته ویل زه د معتاد ګوته نه قبلوم. کله ما ګوته ولګوله ستا ګوته بیا قبلېږي. سړي لاس ګوته راته ولګولې. زه عمل مې پاتې سو چې ولاړم بیا ما هغه خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ونیوله. م سرای شمالي بازار مې کور دی د راته ویل ښځې خیت دوا ووه.
دینی علمان وایي که کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یو ځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کړي بیرته دوی ورسره په یو نوي شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشل دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي ځکه د داسې یو نشانه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده بلکې د دوی په خپل خوخه باندې دا کارونه کوي. نو لهذا کم خلک شي خپل میرمنو ته طلاق ورکي او دا میرمن د تداوی نه ورسته روغ شي نو دغه خاوند په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق اور باندې واقع دي حق نه لري چې دای بیرته خپل میرمن سره یو ځای شي.
نشې موادو د ګلالۍ او فاطمی په شان ډېرې میرمنې له خپلو کورنیو څخه جلا کړې دي. دغه ډول میرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې له خپلو پخوانیو معتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. له دې ډلې څخه ځینو میرمنو له خپلو میرونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغې په اړه وان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ یعنې د مواد مخدر جنګ
د معیشت بدین سره د تریاکو د کښت تړل ښه کار نه دی.
هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشې موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشې مواد پر معتاد څنګه وړاغیږي کوي، د بې کیفیته نشې موادو د معتادینو درملنه څنګه کیږي، او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشې موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشې موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې څه ډول نشې مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشه یي مواد بې کیفیت مواد هغه مواد دي چې مثلا ازرار ډېری موتد کله چې استفاده کوي، زریم خرابوي، خیم نه نشه کوي، مواد دوزم پکې زیاتېږي، دا د هغوی په ژبه باندې بې کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر موتاد څه ناوړه اغېزې لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیاوي مواد شامل یا صحیح نه تصفیه کیږي، مضره مواد زیاتی، زهري مواد چې ډېر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغیزې د ټیټ کیفیت یا بدون د تصفیه موادو ډېر د نسبت هغه لوړ کیفیت مواد.
د بې کیفیته نشه یي موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مجموع که مشکل ده، ترکیب که سو مواد ده، نو دې لپاره د منفی اغیزې ډېرې، یعنی خپل دماغ ډېر متاثره وي، مختلف رواني امراض منځته راوړي، دغه درملنه لږ دره مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کنابیس یا چرس ده، او نور استاکزی یا دا تبلیت کده، په مجموع کې کیدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي، ټیټې ارزانې او لوړې قیمتي.
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد معمولا ارزانه وي. آیا د نشو د ډېرېدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشه یي مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډېر وي، ارزان وي، تقاضا هم باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټ وي، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پوهېږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجزیه شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. متدین تاسو ته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي، هغه ناوړه اغېزې ډېر ده. کیدای شي چې مثلا جامعه کې سبب د پیشرفت احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري چې دغه مواد ښه ده، دغه مواد ښه نه ده، چې موږ مشخص یو سیستم نشته، لابراتوار نشته، تحلیل تجزیه شي، او په زمن کې مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده، کېده بیا مغز د تداوي چارې ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروینو کې موږ ته چې مریضان راځي، څو رقم اراض و علایم لري، لس نفر دي، دغه لس نفر د ترک علایم سره توپیر لري. نو دې نه معلومیږي چې دغه مختلف مواد دي، مختلف اراض و علایم لري. نو کېدای شي چې مواد کیفیت هم مختلف وي. داسې یو مرجع او مرکز نشته چې د تحلیل کولای کی شي چې کوم با کیفیت ده او کیفیت یې څنګه.
ستاسو په نظر علت یې څه ده؟ ولې تر اوسه پورې موږ په دې نه یو توانېدلی چې دغسې یو لابراتوار ولرو چې هغه مواد تجزیه کړي، یو ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت درلودونکي مواد معلوم کړي؟
د دغه لابراتوار تحلیل او تجزیه بین سکتوري، مثلا د صحت عامې وزارت، داخلي محترم وزارت، د دوی مثلا دنده ده چې داسې لابراتوار جوړ شي. دا ډېر ګرانه به وي دغه لابراتوار جوړېدل چې تر اوسه نه ده جوړ شوی. دا هغوی پورې اړه لري چې نه پوهېږم چې دوی ولې تر اوسه نه دی جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشه یي موادو مخه ونیول شي؟
نور مملکتو غوندې باید لابراتوارونه وي. هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره هغه تحلیلیږي او تجزیه کیږي. چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو داسې لابراتوارونه. امید چې په آینده کې موږ داسې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل او تجزیه شي، ترکیب یې معلوم شي، د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
نشه ای موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 12:00 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت 13 کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشه له چرسو څخه پیل کړه او تر ښیښې پورې ورسېد. دی وایي چې تر نشې مخکې مې خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه مې درلوده، خو د نشو له امله مې هر څه له لاسه ورکړل. دا چې ژوندون ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
13 کلن وم چرس مې شروع کړه، تقریبا 13 کاله کېږي چې چرس وهم. دغه بد خلکو سره چې کېناستېدلو په دې غم واوښتلو، تونی سه او دوت وهه، تونی سه او دوت وهه انډیوالانو د لاسه. بس له 13 کاله راغلم تیمورشاهي ته، تیمورشاهي کې مې خیاطي و، دې کې بیا په شیشه واوښتلم. هسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بل ملګری مو پوډري وغه، دا مې تاداوي ته وی وړه لغمان ته. دو شپې دو ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل، هغه په کور کې مې وساتله. پلار هم راسره جنګ وکړه، وایي څه خلک ته کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ولاړ نه وو، او ورور هغه سره مې یو څو دمه چووهله. دا شیشه وروره په همغسې خدای راوستلم، نو 2 کاله تخته مې شیشه ووهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله. دا نشه چې باندې راواوختلم، درې جوړې باندې وسه نه وو چې ما درې جوړې هم ګنډله. شریر ساته نشه مې کوو، کمې کار کوو. دکاندار بیچاره بس دکان راته خوش کړی او خلک دکان راته جوړ کړی او شاګردان کاریګران را سره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړو، زه یې وشړلم. دا پوډر چې ده وینه خوري، او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې یو څوک درته خبرې وکړي، هغه خبره در باندې بده لګېږي. هغه ځای پرېږدي، وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه او زه نور بنده ذات هلته نه یې. تقریبا وہ کال تیمورشاهي کې مې کار وکړو، وو روپیې ما کور کې نه ده ورکړی. پلار هم کور نه وشاړنو، زما اوس نو هېڅ په درد نه خوري. چې مور او پلار به نه وو کور کې، یا به ویده وو غرمې کې، یا به وروره یو چېرته یو شی هر شی چې کوو ځان ته م کار ویستله. مصالحې دغه دیګي وو، دغه کاسې وو، دغه شیان هم کور نه ویستله، خرڅولم. هغه چې وروره 2-3 زره کې ده، په 200-300 م ورکوله چې خپل کار هم په اجرا کول.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د محمد ولی په نوم یو معتاد د نشو له امله پلار له کور څخه شړلی وو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یوه لاره د امنیتي پوستې قومندان وي، او د نشه یي موادو قاچاقړونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسته یوه داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی مو شي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغلته کښېنه، خدای دې خیر کړي. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبر یې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس پوشم خادر تو مشکل دی
مشکل داده چې ستاسو امنیتی پوسته مونږ ته مزاحمت کوي
کومه پوسته
هغه پوسته چې یو میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه
ښه هغه د قمندان احمد خان پوسته ښیي
هو احمد خان ښیم
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی ټول قاچاقبران ځنې تنګ شوي دي
نه پوهېږم چې اوس ور سره وکړو
عجیزه بانور خانه ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه
پیسې خو ورکومه نه منې څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې
نو ته وایې چې څه وکړو
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي
دا خو یې ښه لاره ده خو دا کار دومره اسانه هم نه دی
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي
اسانه خو دي خو مطلب چې ته سر خلاص کړي
جنرال صاحب غم مه کوه دا مې پیسې مې راوړي دي دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي
چې داسې ده نور یې ما ته پرېږده بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه خو ګوره زما برخه مه هېروه لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب
کومندان صاحب موږ ولې پوسته دلته راوړله دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره موږ دلته څه شی ساتو
زما سره همدغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی ښه پخوانی څومره مهم ځای و د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته
څنګه خبره
دا به وروسته معلومه شي خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو
چېرې ځو
راځه وروسته به پوه شي چې چېرته ځو ته ژر ورشه پولیس تیار کړه
په دواړو سترګو قمندان صاحب قمندان صاحب دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده
نو دلته څه کوو
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی
خو دوی لکه چې ما نه پېژني ما ته هم قمندان احمد خان وایي ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر سرتېرو په همدې دره کې پټ شئ هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی ځانونه چمتو کړئ
قمندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو ولې ورته ګورو
ته لږ صبر وکړه زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی هغه د وسلې هم ورسره دي خامخا قاچاقبران دي
هو قاچاقبران دي بس اوس یې وخت دی
پولیسو اور
خوا ډزې ودرېدې فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل درځه چې ورشو موټرونه وګورو
سمه ده قمندان صاحب اوهو قمندان صاحب دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی تا که نور موټرونه وګوره زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.